دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دغه هیواد نظامی ځواکونه به د سولې په پروسه کې قرباني نشي او لا هم له افغان ځواکونو څخه د نړیوال ټولنې ملاتړ دوام لري هغه نن په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې په اړه جوړه شوې غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت سولې ته ژمنتیا لري خود ده په وینا هغه مثبت سوله غواړي چې عدالت پکې تضمین مشارکت زیاته او د خلکو حقوق خوندي شي غنی همدارنګ زیاته کړي چې د ملي اردو بودیجه تمویل تجهیز او روزنه کې کمواله ناراضي او ټینګار یې وکړو چې افغان سرتیری د حکومت د پاملرنې ترڅنګ د نړیوال ټولنې ملاتړ هم لزان سره لري ولسمشر غنی د سولې اړوان تازه سرګندونې پر داسې محل کوي چې ټاکل شوی روانه اونۍ په دوحه کې د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو دوهم پړاو پیل شي تیر ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د مذاکراتي پلاوی یو غړي امریکا غږ ته وویل حکومت تخنیکی ستونزه رامنځته نشي ټاکل شوی مذاکراتي پلاوی نن دوحې ته سفر وکړي د امریکا د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن اداري د ملي امنیت سلاکار وایي امریکا په افغانستان کې هغه ډیپلوماسي ډاډمنوي چې دغه هیواد بیا ځلې د ترهګرو په پټنځایونو بدل نشي چک سولیوان تیره ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا د نوي ولسمشر تاګلاره ده او په دې اړه به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې کیږي سولیوان وایي امریکا له طالبانو سره په خپله کړې هوکړه کې ویلي چې دغه ډله باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپلې اړیکې پرې کړي او دا به د دوی په خبرو نه بلکې په عمل کې ثابت شي او طالبان باید له امریکا سره د شوی هوکړه پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي سولیوان وایي طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي د دې لپاره چې په خبره یې ښه فرصت ترلاسه شوی په ورته وخت کې افغان حکومت بیا له افغانستان نه نړۍ ته ګواښونه اوس هم پر ځای بولي او وایي چې د دې ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره به ګډه مبارزه کوي په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو پر طالبانو غږ کړی چې د حکومتي چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت یې هم نه مني پای ته ورسوي د دغو ځواکونو ویان ډګروال سانی لیګ دا موضوع نن په یو ټویټ کې څرګنده کړي په دې وروستیو کې یو شمېر افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي طالبانو که څه هم ځینې وختونه په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي خو افغان حکومت وایي باوري دي چې طالبان په تیره بیا حقاني شبکه دا بریدونه کوي د امریکایي ځواکونو د ویان سانی لیګ په نننیو څرګندونو کې یوه برخه د طالبانو د ادعاو په اړه چې امریکایي ځواکونه یې د امریکا طالبانو د دوحې له تړونه په سرغړونې تورن کړي شوي طالبانو په یوه اعلامیه کې چې ویان ذبیح الله مجاهد خپره کړي امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار کندهار او هلمند کې پر طالبانو بمباری کړي د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال لږ د طالبانو دا ادعاوې ناسمې بللي او ویلي دي چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي چې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي د امریکا متحده ایالاتو نوي کانګرس د یک شنبې په ورځ خپل کار پیل کړ ځینو سناتورانو د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالجونو د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جو بایډن بریا وننګوي د جمهوري غوښتونکو دغه ګام به د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې د مراسمو خنډ نشي ټاکل شوی نوی کانګرس د جنوري په شپږمه د جو بایډن د بریا د ارزونې په اړه غونډه جوړه کړي د کانګرس د کار له پیل سره هممهاله ډیموکرات نانسی پلوسی یو ځل بیا د استازو جرګې مشره وټاکل شوه اته کلنه پلوسی یوازنۍ مېرمن ده چې تر اوسه د استازو جرګې د مشرۍ څوکۍ ته رسیدلې ده تاسو له امریکا غږ راډیو د دې سات خبرونه اورئ د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو د پینټاګون یا دفاع وزارت څخه غوښتي چې د واک سولایز انتقال ته ژمن پاتې شي او خبرداري ورکړي چې د واک د انتقال په چارو کې د پوز مداخله به خطرناک وي د ترامپ د ولسمشرۍ د مهال د دوه پخوانیو دفاع وزیرانو په شمول دغه وزیرانو دا خبره په یو لیکلي بیان کې چې پرون خپور شو کړي دوی ویلي چې د واک سولایز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یوه ځانګړې نښه ده او له اوسني سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه یې غوښتي چې د ډانلډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لرې وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې کوي ټاکل شوي چې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایډن ته انتقال شي د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د کندهار په دوه ولسوالیو کې 38 طالبان وژلي دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي دغه وسلوالو طالبانو پرون د کندهار د ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود چې د افغان پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د اعلامیه له مخې افغان پوځیانو په دغو عملیاتو کې چې د فعال دفاع په چوکاټ کې یې کړي 38 وسلوال طالبان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعا په ځواب کې څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې کندهار کې یو ناپوزي پولیس خپل 8 پولیس ملګري وژلي. د چارواکو په وینا پیښه نن سهار وختي د ارغنداب په ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کندهار یو لوړپوړی امنیتي مقام د نوم نه ښودلو په شرط امریکا هغه ته وویل چې د کندهار ښار څخه د ارغنداب ولسوالۍ د پوځي عملیاتو لپاره د لیږدول شویو پولیسو په یو قطعه کې ناپوزي پولیس پر خپلو همکارانو برید کړی او 8 تنه یې وژلي دي. سرچینې وویل چې وروسته برید کوونکي ناپوزي پولیس هم د نورو پولیسو په ډزو کې وژل شوی. پاکستان کې د بشري حقوقو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر سید عالم مسعود نیول شوی دی. د غورزنګ یو ویان پرون رسنوی ته وویل چې مسعود په خبر کې لخپل کور نیول شوی او پر دې تورن شوی چې د دولت ضد سرګندونې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مشر سنا اجاز پر فیسبوک یو ویډیوي پیغام کې ویلي څو پولیسو د مسعود په کور چاپه وهلي او هغه لسان سره بولې دي. په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې مشر منظور پښتین د سید عالم مسعود نیول کېدل لوی جبر بللی دی. تر اوسه پولیسو په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. دا ولرې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع داده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د دې هیواد نظامی قوتونه به د سولې په پروسه کې قرباني نشي او لا هم د افغانستان د قواو سره د نړیوال ټولنې ملاتړ دوام لري. لیمینی ازید د کابل نه په دې حقله رپورت را کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په دفاع وزارت کې وویل چې د امریکا کانګرس افغان نظامیانو ته مالیم رسیدې تایید کړې او لا هم لا افغان امنیتی ځواکونه څخه د نړیوالو مرستې په خپل ځای دی او دوام لري. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوال ثبات او ترهګرۍ د مبارزې لپاره تر ټولو ډیره قرباني ورکړې ده.
از روزی کې قوای امریکا به افغانستان آمدن تا حال 2448 قربانی دادن، اما میفهمین در 6 سال گذشته تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون قوای بین‌المللی میداد به حد اقل رسیده. 98 هنوز هم قابل تاسف است. ما همیشه از این تشکر میکنیم مگر شما روزانه قربانی دادید.
جمهور رئیس غنی دغه سرګندونه په تاسو محل کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی چې دا یو لاسته راوړنه ده. حکومت په تیر یو کال کې د ځواکونو د تلفاتو شمیره نه څرګندوي او نه هم وایي چې په تیر یو کال کې د افغان پوځ په تلفاتو کې کمواله راغلی که زیاتوالی، خو یو شمیر نظامي کارپوهان باور لري چې له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. سبا د جنوري 15 په پام کې ده په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوهم ځل لپاره د سولې مذاکرات پیل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل داسې مثبته سوله غواړي چې عدالت پکې تامین او د خلکو حقوق پکې خوندي شي. سیاسي شنونکی جنرال حمدالله نازک بیا په دې اړه داسې وایي:
د قطر ناست په دې اساس باندې موږ شرط وړاندې کړی دی په هغه صورت کې ګټه کوي چې د افغانستان د ټولو خلکو د خوندیتوب بحث پکې مطرح وي. که د افغانستان خلک خوندي نه وي نو بیا د قطر سوله معنا چې هیڅ معنا نه لري. بیا
افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې یو ځل بیا د سولې مذاکرات ته ځي چې د تیرو شاوخوا دوه میاشتو راپدې خوا په افغانستان کې پر مدني فعالانو او خبریالانو هدفي بریدونه زیات شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د سولې د مذاکراتو ترڅنګ طالبان تصمیم لري چې په راتلونکي مریض کال کې خپل بریدونه زیات کړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست پر روان کال کې په هلمند او قندهار کې د طالبانو ډلې زو بریدونه ته په اشاره کې ویلي دی چې دغه ډله غواړي خپل رهبری افغانستان ته انتقال کړي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر په دې حق له راپور شا کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پایلو په اړه هم مهاله خوشبيني او اندېښنې موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د راتلونکي کال په پسرلی کې د لوی جګړې لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د دوشنبه په ورځ دا ولسی جرګې په استجوابیا غونډه کې وکیلانو ته د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل
اطلاعات ما مبنی بر ای است که طالبان
زموږ اطلاعات داخلي چې طالبان د یوې بلې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. نو ځکه موږ له تیرو دریو میاشتو راهیسې د دې جګړې لپاره تیاری لرو. موږ ځانګړي عملیاتي واحدونه او خپل ټول عملیاتي ظرفیتونه په مختلفو پکیجونو کې بشپړوو ترڅو په هر ځای کې چې د دښمن برید یا خاص تمرکز وي لاسو اړخونو څخه ورته ماتې ورکړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په 1400 کال کې د طالبانو د پراخو بریدونو خبرداري ورکوي چې د تیرو کلونو په خلاف په روان کال کې هم په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي کچل وړاوه. د مسعود اندرابی په وینا طالبانو خپلو جنگیالیو ته دستور ورکړی چې په روان ژمي کې د جګړې ډګر تود وساتي. په دې استجوابیه غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس ضیا سراج په روان کال کې په هلمند او کندهار باندې د طالبانو پراخو بریدونو ته په اشاره وویل دغه ډله غواړي چې په افغانستان کې دننه د خپلې رهبرۍ لپاره ځای پیدا کړي.
تلاش عزیزان کې یو ځای پای را پیدا کنن کې حضور
دوی په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د خپلې رهبرۍ د حضور لپاره یو ځای پیدا کړي چې په دې تیرو کلونو کې په دې کار بریالي شوي نه دي. او اوس د دوی تحرکات خي چې په ننګرهار ولایت باندې جدي پلان لري چې په دې برخه کې تدابیر نیول شوې دي.
ننګرهار درن چې د یو قسمت هم تدابیر گرفته شوه.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس طالبان هم دا اوس په شلو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دغه وزارت د ویان مرستيال فواد امانوئل
در هر 24
په هر وسلو رښتو ساتونکو کې د طالبانو سلګونه ترورستي بریدونه د افغانستان د ملي اردو ځواکونو لخوا کشف شند او د فکیږي. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان د امنیتی او دفاعي سکتور د جګړې په پالیسیو او ستراتیژیو کې د بدلون پر راوستلو ټینګار کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو فرزانه کوچي او همایون شهید زاده وویل
اخر وال چې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ملي ریاست کرنلاري طرز عملونه سیستمونه ستراتیژي بدل شوي کوم واخو هم دا وس وزارتو کې موږ د داود خان د دورې دغه مخ کې کړنلارې دغه دورې لپاره جوړي وسم ترې کار اخلو ترې استفاده کیږي. دا ظلم دی.
در پالیسی سازی های جنگ
د جګړې د پالیسیو په جوړولو کې هیله لرو چې له تجربه لرونکو او پوهو جنرالانو څخه کار واخیستل شي ترڅو د جګړې پالیسی په ځانګړي ډول پارتیزاني او چریکي جګړې چې د خلکو پر روحي اغیزه کوي هیله لرو چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه وشي
توجه بیشتر صورت بگیرد.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچې زیاتوالي ته اشاره وایي چې دغه ډله د بریدونو د زیاتولو لپاره هڅه کوي ترڅو د مذاکراتو پر میز زیات امتیاز ترلاسه او له دې لارې خپل سیاسي موخو ته ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. یو شمیر افغانان اعتراض لري چې ګوند د سولې په مذاکراتو کې د خزو ونده اغیزناک نه ده. دوی د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو نه غوښتي دي چې په دې مذاکراتو کې خزو ته اغیزناک رول ورکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له تفصیل راکړی.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات شل ورځنی ځنډ وروسته بیا پیلېدونکي دي، یو شمیر افغان میرمنې د افغان دولت په مذاکراتي ټیم کې د خزینه او برخه کمرنګ او سیمبولیکا بولی. د خزو د حقونو یو شمیر خزینه فعالانو چې د پکتیا په ګردیز کې پر همدې موضوع د بحث لپاره راغونډې شوې وې، له افغان دولت نه وغوښتل داسې میرمنې په مذاکراتي ډله کې وګوماري چې د ټولو خزو استازیتوب وکړی شي. په پکتیا کې د خزو د حقونو مبارزه نصری نوریاخیل په دې نظر ده چې که په دیني علومو سنبالو خزو ته هم پکې برخه ورکړل شي ښایي د نورو خزو ښه استازیتوب وکړی شي.
داسې علمي کسان ډېری وایي چې هغو خویندو د اسلام په اسلامي علومو کې ډېر تسلیت درلودلی سي ترڅو پورې هغه کوم بل پلاوي سي دي یا د موږ طالبان وروڼه هغو ته یې د اسلام د نظره داسې یو هغه کړه قناعت ورکړی وای سي خويندي څنګه کولای سي مثلا دوی کار وکي د کورونو نه بهر راوځي. نو البته فکر کوم د ټولو چې کومینه وکي وي د پدې حصہ کې
که څه هم په قطر کې د مذاکرات کوونکو په ټیمونو کې د افغان دولت لوري یو شمیر خزې فعال حضور لري، خو د خزو د حقونو ځینې مدافعانه حضور اغیزناک نه بولی. په همدې ترڅ کې د پکتیا یو مدني فعال صبرینه همت له طالبانو هم غوښتنه لري چې په خپل مذاکراتي ډله کې دی ځینو میرمنو ته هم د ګډون ونډه ورکړي تر څو په دې توګه د ښځو حقونه خوندي شي.
که څه هم د افغانانو پلاوی لخوا موږ درې خویندې په د ښځو په نمایندګۍ عمل ته لرو چې دوی د طالبان سره هم له دوی سره په خبرو کې د سلې په خبرو کې ګډون لري، نو دې لپاره ضرور ده چې د طالب پلاوی لخوا هم باید موږ یو څو خویندې ولرو تر څو دوی هم په دې پروسه کې شامل شي او هغه غوښتنې چې ښځې لري هغه درک احساس چې ښځې لري دوی وکړي شي په دې خبرو کې مثلا یا طالبان او افغان حکومت سره شریکي کې هغه کومې غوښتنې چې لري له دوی څخه یې وکړي.
که څه هم د بین الافغاني خبرو اترو دواړه لوري د ښځو د حقونو د تامین په حق لا ډاډ ورکوي، خو بیا هم ځینې افغان میرمنې اندېښنه لري چې حقونه به یې تر پښو لاندې شي. په خوست کې د ښځو حقونو یوه فعاله وزیره سعادت چې په یاد بحث کې ګډون کړی و له آشنا راډیو سره په خبرو کې له دواړو خواوو وغوښتل چې د ښځو د ونډې تر څنګ د اوربان ته لومړیتوب ورکړي.
لومړیتوب باید اوربان ته ورکړل شي او ښځو ونډه هم پکې زیاته شي، ځکه چې که اوربان ونی شي نو د سولې راتګ فکر نه کوم چې داسې اسانه به وسي. اول به اوربان شي ځکه دا کومه دوه کې چې د سولې خبر روان دی، ورځ تر بلې جنگ زور موندلی دی، چاودنې زور موندلی دی، ترور زور موندلی دی، خلک زیاتره یعنی د پخوا په څیر نه دوه چنده زیاته وژل کېږي.
په ټولیزه توګه د افغان میرمنو اساسي غوښتنه دا ده چې د سولې پر راتلو سره نه یوازې د زده کړو او کار په مخ کې خنډونه جوړ نه شي، بلکې په ټولو ملي بهیرونو کې فعاله ونډه ورکړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو دفتر اوچا وایي په افغانستان کې 2.5 میلیون خلکو سره په ژمي کې د بشری مرستو د پاره چې د کورونا د اقتصادي اغیزو لامل د خوراني سي سره مخ دي یو او یا میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا دا غوښتنه په داسې حال کې کړی ده چې په افغانستان کې د کورونا د وبا دویمه صفه د خپرېدو په حال کې ده. اکرام شینواری په دې حقله راپورټ را لیکل دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وشا د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ورستی راپور کې ویلي چې پر روان سوړ ژمي کې د ډیرو خوارو خلکو سره چې د کورونا وایرس د وبا د اغیزو له امله د خوراني سي سره مخ دي، په عاجل ډول د ژمي د مرستو پروګرام د لپاره د حکومت او مرسته کوونکو ادارو څخه مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر د اټکل له مخې په ژمي کې د 2.5 میلیون بیوزلو کورنیو سره د عاجلو مرستو لپاره 130 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري، تر څو دغه نویته د خورو د برابرولو ترڅنګ یو سنغدي پیاسي د کورونو او ټولګیو د ګرمولو د لپاره د سوان او د ګرمو کالیو او روغتي خدماتو مرسي برابرې کړي. او چاوي چې تر اوسه دغه یو 30 میلیون ډالر څخه نیمه یې ترلاسه کړی دي. افغانستان کې د 350 ونه ده چې د کورونا او بخ پر شوی نن د دوشمه په ورځ د روغتي وزارت په افغانستان کې د 229 مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. دغه وزارت مرسته له وایانده معصومه جعفری وایي چې دا پیخي په شپاله ټولې ته کې سب شوی دي.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش پتی رسلیش تو ساعتونو که 1515 اویا مشکوکی پیخ به دولتی و خصوصی کلینیکونو که پټول افغانستان که معنی شوی چله دی ډلې 102 پیخ مثبت خطلی دی چې ور سره د ټولو مثبت پیخ شمیر 250 راوی ولس تر رسیدلې ده. هم دا شون په دغه موده که 1515 وشتنه د کورونا ناروغي بیرته خوشوی و تنه پر دغه ناروغي مړ شوی دی.
افغان حکومت د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو رئیس په دغه هیواد کې د بیوزلو کورنۍ سره د مرستې لپاره لومړی د یوې میاشتې لپاره په یو شمېر ښارونو کې د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل کړی و. اوس یې د 250 میلیون ډالرو په شاوخوا کې د ملي دسترخوان په نوم یو پروګرام پیل کړی چې په ترڅ کې به یې په ټول افغانستان کې له 3 میلیون څخه زیاتې کورنۍ د یو ځل لپاره د خوړو مرستې ترلاسه کړي. د کلو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمي وایي چې په لومړي پړاو کې به د 3 ولایتونو په 3 ولسوالیو کې خلک اقدام رسید ترلاسه کی او په دوهم پړاو کې و بیا په 315 د شپاتو ولسوالیو کې له شلو زرو زیاتو کلو کې خلک اقدام رسید ترلاسه کی
د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت د دې پروګرام د تطبیق لپاره ژمن ده او ان شاء الله دا پروګرام به په خشان په ټول افغانستان کې زمونږ همکاران د ولسونو پر مټ دا تطبیقیږي ځکه دا پروګرام د خپل کلیوالو لخوا د تطبیق ورده او د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت همکاران به د کلیوالو سره یوازې تخنیکی مرسته کوي
خغلی کریمی ویل چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې د پاسات او غبن د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي او هغه کورنۍ سره چې مرستې کیږي نمونه یې د لولاندې د کلیوالو شورا لخوا ترتیب شوی او هغوی ته مرستې هم په خپله د کلیوالو تر څارنې لاندې ویشل کیږي
وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولې شو د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حفاظت کې مراعات کړئ اول لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کله کله د شل ثانیو لپاره پرېږدئ د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي دویم کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ خوله پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ دریم اکل چې پرچېږي یا ټوخېږي باید خپل خپله په کاغذي دسمال سره پټه کړي که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږي څلورم له نږدې تماس نه ډډه وکړئ له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ تر ډېره په کور کې نه وي تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه یو نیم متر فاصله وساتئ نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي که تاسې په خپله ناروغ یې ځان له نورو نه ګوښه کړئ پنځم له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د پیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ په یاد ولرئ چې دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ
زمانوم ډاکټر فرید سہیل دی ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 0.5
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو امریکا د دسمبر تر اخره پورې 10 میلیونو کسانو ته د کورونا د واکسین ورکولو هدف نه دی پوره کړی خو د واکسین ورکولو بهیر ګړندې شوی دی د امریکا خبريالې میشل کان رپورت راکړی دی چې نظرانه یوسف زین ولی
په امریکا کې د کورونا وایرس لقبل د مړو شمیر د 3 لکونه اوخته دی دا په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس لقبل د مړینو سلورمه برخه ده ولسمشر ترامپ په خپل ټوټر باندې لیکلی و چې امریکا چې په کومه طریقه باندې د غمړی شمیرې ځکه د غشمیر زیات خودل کیږي د امریکا د وبایي ناروغیو د ادارې مشر ډاکټر انټونی فاوچي وایي د غمرګونه رښتیا مرګونه دي تاسو ته ضرورت لري چې روغتونونو ته لاړ شئ اول ته ویني چې صحیح کارکونکي د سسره مخامخ دي هغه د ډیر سخت فشار لاندې دي امریکا کې د دسمبر د 1.3 پورې تر اوسه پورې 2.8 میلیونه خلکو ته د واکسین ورکول شوې ده یادونه ورته چې په امریکا کې 10 میلیونه کسانو ته د واکسین ورکولو هدف ښه شوی و دغه هدف په دې وجه دومره لوړ ښه شوی و چې فدرالي حکومت د واکسین د ویش په اړه باندې صحیح اندازه نه لګولې ډاکټر فاوچی زیاته کړه په کار د چې موږ د یو بل سره په تماس کې اوسو پکار د حکومتونه او ایالتونه د هوبل سره همکاري وکړي او موږ هم د دغه لپاره کوشش کوو د دې کال په اول کې به زموږ دغه کوشش وي چې کمې دي هغه پوره کړو د امریکا ولسمشر ترامپ ویلي دي چې حکومت واکسینونه تقسیم کړي دي خو اوس دا د ایالتونو مسولیت دی چې هغه په سمتوګ باندې خلکو ته ورسوي. امریکا اوس هم د کرونا وایرس د خبرېدو په لړ کې د نړۍ د هیوادونو په سر کې دی. تر اوسه پورې په امریکا کې د 10 میلیونه زیات کسان په وایرس اخته شوي دي او د مړو شمیر د 3 ملکونه لوړ شوی دی. له بلې خوا د نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړو چې په 3 هیوادونو کې نوی ډول کرونا وایرس لیدل شوی دی او سلباسه سلویخ ملکونو د برتانیې نه خپلو ملکونو ته الوتنې کې بندي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د فلوریډا ایالت دریم ایالت و چې د کولوراډو او د کالیفورنیا نه وروسته پکې نوی ډول کرونا وایرس موندل شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سبا د سه شنبه په ورځ د امریکا د جورجیا په ایالت کې د سنا د مجلس د څوکیو لپاره د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتو کاندیدانو ترمنځ انتخابات کیږي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نتایجو په سر ناندری لا هم ادامه لري او دغه مسلې د جورجیا په ټاکنو باندې سورې غوړولې ده.
د ولسمشر ډونالد ترامپ په لایبان خپل لارون ته دوام ورکړي او وایي چې هغه د نومبر د جمهوریت ریاست د ټاکنو ګټونکی وو. هغه هم په وار وار دا ادعا کړې ده.
د شمیرې په بدلولو د چپ په بدلولو تاسې کولای شئ د ترامپ په ګټه تړنۍ کې کاغی او رایه بایدن ته ورځي. دا څه ډول سیستم دی؟
خدا او دې ته ورته د نورو بی اساسه درغلي او اداګانې د دوړو ګوندونو د ټاکنو د چرواکو او کابو ټولو څارونکو لخوا رد شوې دي. کوم چې درغلو هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوی. ویلیام بار چې د لوی ترانواله دندې د دسمبر په 28مه نیټه استعفا وکړه، هم د پراخو درغلو هیڅ ډول شواهد موندلی نه دي.
دا کیدای شي په متحده ایالاتونو کې یو تر ټولو غوره ټاکنې وي چې ترسره شوي. اساسا د خلکو مشارکت ډیر خو او په خټوګه پر مخ وړي او په دې رقابت کې د کومې جدي ستونزې په اړه هیڅ مستند اسناد نشته.
لا تر اوسه دا ډول اداګانې په جورجیا کې د سه شنبه په ورځ د سنا مجلس دو څوکیو لپاره په دویم ځل ټاکنو تاثیر کوي. د دغه ټاکنو پایله به دا معلومه کړي چې کوم ګوند د سنا مجلس رهبری کوي. د پوسټلار پر رایګیری کې د بینسمه او اداګانې او پر کمپیوټري سیستم تورنه هغه څه دي چې د یو شمېر کسانو ترمنځ شکونه پیدا کړي دي.
په خوشنۍ سره په جورجیا کې هم دوی دا ناوړه کمپیوټري سیستم کاروي.
دغه کمپیوټري سیستم چارواکي وایي چې کارکونکي د جالي تورونو په اساس په مرګ غواخل شوی دي. د ترامپ پرایوانو او د جمهوریت غوښتونکو چارواکو تر اوسه تر 500 زیات دواګانې ثبت کړې دي. هڅه وکړي خو د بایدن د بریالي کېدو نتیجې بدل نه شو کړای. ستر محکمې ته د هغوی دوسی د لیکلو هڅه د بایدن لخوا غندل شوې ده.
دا حقوقي هڅه د یو شمېر ایالتونو د ټاکل شویو چارواکو د وی دلی هڅه وچې د ستري محکمې فامزان ته وړوي او په ګڼ شمېر ایالتونو کې د 10 میلیونو امریکایانو رایي باطل کړي.
په جورجیا کې د نومبر میاشتې ټاکنو د پایلو بیا شمېرلو سره بایدن ګټونکی وو. د جورجیا د ټاکنو مسول چې جمهور غوښتن کې دی وایي چې په ایالت کې دا مسله اوره شوې ده.
زله دې شوار سره ژوند کوم چې شمېری درواغ نه وایي.
د سنا مجلس یو شمېر جمهوریت غوښتونکو د باډم بریل کېدل منی خود درغلیو په اړه د ترامپ ادعا په جورجیا کې پر ټاکنو سورې غوړولې دي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه سخت رقابت کوي، د دواړو لور چانس هم ډېر دی.
د امریکا د نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په 6مه نیټه د امریکا غا آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک لپاره په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غا آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مهروي. د جنوري د میاشتې 6مه نیټه ماقام نه ژوندې خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لښوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.